له غرمه نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یوې بلې او سطح خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسیس سره یم. په دې خپرونه کې چې د امان امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې نن په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړیږي، او پرون بیا د ناټو عمومي منشي په پاکستان غږ وکړ چې د تروریستانو مخه دی ونیسي. له هر څه نه مخکې د دې سات خبرونه له ناجیا ساپۍ څخه اورو.
ټاکل شوی ده چې نن په بروکسل کې د سولې پر هڅو خبرې وشي. د بلخ چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله لس تنه مړه شوي دي، او د نیویارک ښار یوې محکمې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن شخصي سکرټر په عمري قید محکوم کړ. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استازي په افغانستان کې د سولې پر هڅو خبرې وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی، د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګډون کوي. دا غونډه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا په منځګړیتوب جوړیږي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو ترمنځ د برتانیا په منځګړیتوب درې اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. په هغې غونډه کې پریکړه شوې وه چې په شپږو میاشتو کې به د سولې لپاره یو میکانیزم جوړ شي. ناټو له افغانستان سره تر 2016 میلادي کال وروسته د مرستو ژمنه وکړه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل ناټو به په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د افغان ځواکونو په روزنه او د تجهیزولو کې مرسته وکړي. راسموسن د ژمنې پرون په بروکسل کې د افغانستان د ولسمشر سره د خبرو پر مهال وکړي، او بیا وروسته یوې خبري غونډې ته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه وویل:
We need a clear legal framework
مونږ په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدو لپاره یو واضح قانوني چوکاټ ته اړتیا لرو. په دې کې شک نشته خو زه د هغو خبرو له مخې چې څو اونۍ مخکې مې په کابل کې له ولسمشر کرزی سره لرلې او لږ مخکې ورسره وغږېدم، ډاډه یم چې مونږ د ځواکونو په برخه کې یو موافقې ته رسیږو.
ټاکل شوی ده چې راتلونکی میلادي کال د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د بلخ چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله په شولګری ولسوالۍ او د دې ولایت په نورو سیمو کې لس تنه مړه شوي دي. دوی څرګنده کړې چې یو شمېر کورونه هم نړېدلي او د مړو جسدونه لا تر اوسه هم د خاورو لاندې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیلابونو لامل ډېر شمېر خلک له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی هم دارنګه له مرکزی حکومت څخه د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ 15 نوي پوله، یو اروپایي رو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. د پاکستان په جنوب کې پرون 214 چې هدف یې د راتلونکو انتخاباتو ګډوډول دي، لږ تر لږه 8 کسان ووژل. په کویټه کې یو ځان وژون کې خپل موټر د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ له پوستې سره یې نږدې والوزوه، چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او 10 نور ټپیان شول. په کویټه کې د هزارګانو د ډیموکراتیک ګوند مشر خالق هزاره وویل چې ښکاري چې د دې برید هدف دی و. په روان میلادي کال کې څو ځله په کویټه کې پر هزارګانو 14 او وسلوال بریدونه وشول. اخوا بیا په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو د متحده قومي غورزنګ پر یو دفتر د لاسي بم حمله وکړه چې له امله یې 2 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. متحده قومي غورزنګ د پاکستان له هغو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو څخه دی چې پاکستاني طالبانو پرې د راتلونکو انتخاباتو د مخه د بریدونو ګواښ کړی. د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي د می په میاشت کې به بیا له ایران سره د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ویاندي جیل ټورر پرون وویل د خبرې بعد می په 15مه په ویانا کې وشي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې د 2011 کال په نومبر کې رپورټ خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې داسې ښکاري چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي. تر دې رپورټ وروسته نه هزارې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالو له تهران سره خبرې کړې دي، خو پرمختګ پکې نه دی شوی. وروستی ځل په فبروري کې دغه خبرې ناکامې شوې او موافقه ونه شوه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال اداره د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره په ایران کې تحقیقات وکړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې اندېښنې بې ځایه بللې دي او وایي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو هڅو لپاره دی او د اټومي وسلو د ترلاسه کولو کوشش نه کوي. په کاناډا کې هغه دوه کسان چې پر یوه ریل ګاډي د حملې د پلان لرلو په تور نیول شوي تېره ورځ په محاکمه کې حاضر کړای شول. شهاب اصغری او ریاض اجاسر د چا د ګټې یا د چا د امر پر اساس او یا له چا سره د تړاو له مخې د نامعلومو کسانو د وژلو په پلان لرلو تورن دي. د کاناډا پولیسو ویلي دغو دواړو نیول شوو کسانو په ایران کې د القاعده شبکې د غړو ملاتړ له ځانه سره درلود. د دواړه کسان تېره دوشنبه په دوو مختلفو عملیاتو کې ونیول شول. ایران بیا له دغو نیول شوو کسانو سره خپل هر ډول ارتباط ردوي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د کاناډا د پولیسو د ادعا د خندا وړ بللې ده. د نیویارک ښار یوې محکمې پرون د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن شخصي سکرټر په عمري قید محکوم کړ. محکمې ولید الحاجی چې لبنی الاصل امریکایي تبعه ده او نور ادری کسان په 1990 میلادي کال کې په تنزانیا کې د امریکا په سفارت باندې په شوې بمی حمله کې د رول لرلو په قضیه کې مجرم وپیژندل. په دغه حمله کې 220 کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي ول. الحاجی په 2008 کال کې هم په عمري قید محکوم شوی و، خو وروسته بیا د پریکړه بیرته واخیستل شوه او قضیه بیرته د نیویارک محکمې ته ورسول شوه. د نیویارک د دې محکمې قاضي لویس کاپلان د استماعي غونډې پر مهال وویل داسې ښکاري چې الحاجی به د خوشي کېدو په صورت کې بیا د امریکا ضد تروریستي فعالیتونه وکړي، نو همدې په کتنې بیا د عمري قید لپاره زندان ته استوي. او د عراق کابینه ومنله چې په دوو ولایتونو انبار او نینوا کې چې اکثریت سنیان دي د جولای په لومړیو کې ولایتي انتخابات وشي. د عراق د 13 ولایتونو په 12 کې د اپریل په 6مه دغه انتخابات وشول، خو په انبار او نینوا ولایتونو کې د امنیتي اندېښنو لپاره انتخابات ترسره نه شول. د عراق حکومت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې چیرته امنیتي وضعیت ښه شي په انبار او نینوا کې به د جولای په 14مه دغه انتخابات ترسره شي. تېره شنبه په عراق کې انتخابات وشول. د دغه ولایتي انتخاباتو نتیجه به په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. په انبار او نینوا ولایتونو کې د انتخاباتو له ځنډیدو سره په سنیا نو کې د عراق د حکومت ضد احساسات پیوړي شوي. سنیان له څو میاشتو راهیسې د شیعو په مشرۍ د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. د خبرونو پای. د هم د نن ورځې د پاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 10، اچټي 15، اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 28، اچټي 14، اسمان به نیمه وریز وي او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، اچټي 14، اسمان زیزی وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، اچټي 14، اسمان نیمه وریز او د باران اټکل. وروسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 28، اچټي 14، اسمان به نیمه وریز وي او د باران اټکل شوی. له ملتیا مو مننه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان، پاکستان او امریکا مشران نن په بروکسل کې درې اړخیزه غونډه کې ولسمشر کرزی د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ویني. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره په هیواد کې د اداري فساد د راکمولو په هدف د حکومت پر کړنو د خلکو د څارنې پر زیاتېدو ټینګار کوي. دغه راز په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او مشرانو جرګې د کورنیو چارو له وزیر نو وغوښتل چې د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه چې وایي دوی ته د پارلمان زیات شمیر وکیلانو غیر قانوني اسناد او عریضې لیږلي او له دې لاسلیک اخیستی دی اسناد او شواهد وړاندې کړي.
دوی خپله پخلا وایي چې ما غیر قانوني عریضه امضا کړې ده، نو دی او هغه سړی هغه وکیل چې غیر قانوني امضا کړې ده دواړه باید محکمې ته ولاړ شي.
په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ځینې ځوانانو سره د بوکس پنجو او تومانچو د موجودیت له امله د شپې له مخې دوی په آزاده تګ راتګ نشي کولای. په ناټو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ونډې په اړه رپورټ لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي له اسلام آباد په کلکه وغوښتل چې د ترورستانو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې نن ولسمشر کرزی د پاکستان د پوځ له لوی درستیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په درې اړخیزه غونډه کې چې په بروکسل کې جوړیږي برخه واخلي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په پروسه او په سیمه کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه خبرې وشي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ناتو عمومي منشي په ویل پاکستان باید وسلوال پرینشتي چې له خاورې ګټه واخلي، هلته پکې پناه ځای پیدا کړي او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبرې یوه ورځ مخکې تر دې وکړي چې امریکا غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان جګپوړي چارواکي نن په بروکسل کې غونډه کوي. د دې غونډې هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پولې په اوږدو دره پیدا شوې کړکېچ لرې کېدل او د سولې بهیر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته پرون وویل دا ستونزه ده چې ترورستان له پولې اوړي، په افغانستان کې ترورستي هڅې کوي او بیا بیرته په پاکستان کې خوندي کېږي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان حکومت او پوز وهڅاوه چې په سرحدي سیمو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مختمنم که چېرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو، نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو. موږ د پاکستاني حکومت او پوځ غوښتنه دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې له اوږدې مودې راهیسې طالبان او نورې وسلوالې ډلې پرې ایښي دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي. اسلام آباد بیا افغانستان ملامتوي چې هغه وسلوالو ته په خپل خاوره کې له سرحد سره نږدې ځای ورکړی دی چې په پاکستان کې بریدونه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره په هیواد کې د اداري فساد د راکمولو په هدف د حکومت پر کړنو د خلکو د څارنې پر زیاتېدو ټینګار کوي. د دې ارګان مسؤلان وایي له 15 میاشتو راهیسې د کابل په څلورو ناحیو کې د عامه خدمتو د ترسره کولو د څارنې لپاره د خلکو د هڅولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي په دې موده کې د کابل ښار د ځینو ناحیو استازي توانېدلي چې خپلې ستونزې حکومتي مسؤلانو ته ورسوي. تفصیل له محمد وېس سمیم څخه اورو.
د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو میکانیزم په جوړولو سره د عامه خدمتونو د څارنې په برخه کې خلکو ته د ګډون ښه زمینه برابره کړي. د دې ادارې د اړیکو او عدالت غوښتنې رئیس سید اکرام افضلی وایي هر کله چې د حکومت لخوا دا ډول پروګرام جوړ شي، عام خلک کولی شي مسؤلینو ته خپلې ستونزې په ښه ډول ورسوي. ښاغلی افضلی وویل چې له 15 میاشتو راهیسې د کابل ښار په 16 ناحیه او د بګرامیو ولسوالۍ په شیوکې سیمه کې د تورته ازمیختی پروګرامونه پیل کړي.
ما به باور استم چې
موږ په دې باور یو چې لامه خدماتونو څخه د خلکو سارنه د فساد کچې راکمېدو او د خدماتونو وړاندې کولو د خوالي لامل کیږي. موږ په تیرو 15 میاشتو کې د کابل ښار له 15 ناحیو سره کار وکړ چې په دغه ناحیو کې خلک توانېدلي هغه موارد چې هلته د فساد رامنځته کېدو امکان شته ومومي.
د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د خپل کاري راپور په وړاندې کولو سره د کابل ښار د شپږمې، نهمې، شپاړسمې ناحیې او د شبکیو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ته په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرام هم عملي کړ. ګډونوالو تر ډېره د سړکونو او د مکروریانونو د مرکز ګرمۍ د خرابوالي، په قلعه زمان خان سیمه کې د سپتیک څاګانو او په شبکیو کې د برېښنا نشتون په برخه کې خپلې ستونزې مطرح کړې. د دغه سیمو یو شمېر اوسېدونکو د شفافیت د څارنې ادارې د پروګرامونو د پایلو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړل.
ملت در یک قید شیران و پلنگان مانده. این گپایی که ما میزنیم که ما ایره تر میکنیم و تر میگریم، تا زمانی که در سطح دولت یک قانون و قانون مندی نبه، ما به این کارا موفق نمیم.
دغه کوم کارونه چې اوس دی دغه موسسه د خوانه وړاندې کیږي او دلته پیاده کیږي، دا ډیره پیدا لري. دغه ولس اواز خاریانو ته او دغه ته رسول کیږي.
لدی مخکې هم د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې په هیواد کې د محاکمو او نورو ارګانونو د کار لړۍ د څارنې په برخه کې ورته پروګرامونه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د فساد د راکمولو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره اوس هم خلک په دولتي ادارو کې د ډیر فساد له موجودیت څخه شکایت کوي.
رحمت افغان د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعات کتلي او د وروستیو تحولاتو په باب د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د چهارشنبې د ورځې په ګڼو کې د ناټو سازمان د سرمنشي راسموسن خبرې راخیستې دي، لیکنې او تبصرې ورباندې کړې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د راسموسن له خولې لیکلي، په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره پوځي فشار ته هم اړتیا شته. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه ډول فشارونه به وسلوال مخالفان مجبور کړي چې د سولې لار خپله کړي. د سرنوشت د سرمقالې عنوان ده د ناټو ماتې او پر جګړې ټینګار. د لیکوال پان سره له دې چې ناټو له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې هم کوي، خو له ځینو څرګندونو یې ښکاري چې دوی له هم په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي او د سولې مخالفت کوي. د لیکوال په باور د راسموسن وروستۍ څرګندونې د سولې له مخالفت پرته بله معنا نه لري، ځکه که طالبان دوی د جګړې له لارې سولې ته اړ کولای شوای په تیرو یولسو کلونو کې به یې اړ کړي وو. ملي باور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکي ناټو به بیا هم د بروکسل په غونډه کې یوازې د خپلو همکاریو پر دوام د اړتیا پر مهال د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. د لیکوال پان هغه څه چې اړتیا ده او باید لازمه پاملرنه ورته شوې وای، چندیانې بحثونه به پرې ونه شي. د باور د سرمقالې د لیکوال په خبره په غونډه کې باید په دې مسالې خبرې شوې وای چې د افغان جګړې د دوام لاملونه څه دي، ولې نړیوالې ټولنې په تیرو یولسو کلونو کې ونه شو کړای چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې د ناټو وروستی دری څومره پرېکنده ده. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که ناټو په رښتیا د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي او وغواړي په افغانستان کې سوله راشي، ښایي هیڅ لوری د جګړې د دوام جرأت ونه کړي او له فشارونو پرته به د سولې پروسې ته غاړه کیږدي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د افغانستان امنیتي ځواکونه د ناټو او غړیو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د لیکوال په اند ناټو باید افغانستان ته ډاډ ورکړي چې د خطرناک دښمن پر وړاندې یوازې نه ده او نړیوال دوستان ورسره ولاړ دي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره پوځي فشارونه ګټور دي. لیکوال پوښتنه کړې ده خو پر کومو ځایونو؟ د لیکوال په باور کچېرې پر وسلوالو مخالفانو فشارونه زیاتېږي، باید په ملاتړو هیوادونو یې هم لازم فشارونه واچول سي. په مطلب کې د لیکوال اشاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته ده.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو ورې مشرانو جرګې د کورنیو چارو وزیر نو غوښتل چې د خپل ورسیو سرګندونو په حق له دوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي. د کورنیو چارو وزیر مجتبا پتنګ د امنیت په شو ورسی د امنیت شورا پر ورسی غونډه کې ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د ملي شورا له خوا څه باندې 15,000 عریضې ترلاسه کړي دي. د مجتبا پتنګ دغو سرګندونو د ملي شورا د اکثر غړو غوسه پارولې ده. په دې حق نور د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزیر هغه څرګندونه چې د ملي شورا یو شمېر غړي د دې وزارت په کارونو کې په مداخلې تورن کړي، د مشرانو جرګې د غړو غبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډېره په همدې مسالې خبرې وشوې او یو شمېر سناتورانو د کورنۍ چارو له وزیر نه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. مشرانو جرګې د کورنۍ چارو وزیر خپلې عمومي غونډې ته په دې هکله د ځواب ورکولو لپاره هم ورغوښتی و، خو نوموړي په دې غونډه کې برخه نه واخیستې. یو شمېر سناتوران وایي که جنرال مشتبه پتنګ دوی ته د خپلو وروستیو څرګندونو په هکله اسناد او شواهد وړاندې نه کړي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د مشرانو جرګې غړي داود اساس په دې اړه وویل:
کومه ایډیا چې وزیر داخله پرون ورځ وکوله دا د حقیقت سره ډېر لرې ولا، دا د حقیقت سره ډېر لرې ده. د خپل پخلا وایي چې ما غیر قانوني اریزه امضا کړې ده، نو دی او هغه سړی هغه وکیل چې غیر قانوني ورته کړې، دا دواړه باید محکمې ته ولاړ شي. پر دواړو باید محکمې شي. قانون اساسي ډېره واضح ګفتل ده چې غیر قانوني کار باید ولاړ شي عدلي او قضایي ارګانو ته، نو د ده دپاره نور وزارت پکار نه، دی باید عدلي او قضایي ارګانو ته ولاړ شي.
جنرال پتنګ د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې ویلي و چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د ملي شورا لخوا څه باندې 15,000 عریضې ترلاسه کړې دي. د کسانو د ګمارنې لپاره فشار اچول، د ساتونکو او وسلو غوښتنه، د پولیسو د موټرو او د ټکسي جواز ترلاسه کول هغه موارد دي چې د ملي شورا یو شمېر غړي یې له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتنه کوي. د جنرال مشتبه پتنګ له څرګندونو یوه ورځ وروسته د دې وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د ملي شورا لخوا اکثرو عریضو او غوښتنو ته رسیدګي شوې. صدیقي هم درز وویل که د کورنۍ چارو د وزارت په کارونو کې د ملي شورا د غړیو مداخله هم دا ډول دوام پیدا کړي، نو د پولیسو راتلونکي به له ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال پتنګ د څرګندونو په هکله اسنادو او شواهدو وړاندې کولو ته حاضر دي.
بوس وزارت امور داخلي یک ډیټابیس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اریزو لپاره یو ځانګړی ډیټابیس لرو چې ټول هغه غیر قانوني اسناد چې موږ ته د فشار له امله راغلي ټول موږ سره شته. هر وخت چې ملي شورا او د سنا مجلس له موږ نه دغه اسناد وغواړي، موږ ورته سل په سلو کې د واضح اسنادو له مخې ځواب وایو. کله چې موږ دا ډول څرګندونې کوو، نو حتما اسناد هم ورته لرو او په دې برخه کې هیڅ ډول ویره نه لرو.
بتونیم پاسخگو باشیم و ما دری هیچ ګونه نگرانی نداریم.
د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم د کورنۍ چارو وزیر د څرګندونو ملاتړ کوي او وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د وزیرانو د کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. د دوی په خبره د ملي شورا اکثره غړي د خپلو شخصي کارونو د ترسره کولو په خاطر د حکومتي ادارو په کارونو کې مداخله کوي. د څېړونکو له نظره د ملي شورا د ډول کارونه د دې لامل کېږي څو ډېر شمېر حکومتي کارکوونکي په خپلو کارونو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په کابل ښار کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ځینو ځوانانو سره د بوکس پنجو او د تومانچو د موجودیت له امله د شپې له مخې په آزاد تګ راتګ نشي کولای. دوی وایي دغه بې پروا ځوانان د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې له خلکو نه په زوره پیسې اخلي او کوری نه کړي نو ګواښونه ورته کوي. د کابل امنیتي مسؤلان دا ستونزه تاییدوي خو دومره جدي بیا نه ګڼي. نور حال د محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې ورو.
د کابل ښار په ځینو برخو کې د چاقوګانو، برچو او بوکس پنجو آزاد خرڅلاو خلکو ته ډېرې اندېښنې ور پیدا کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د شپې لخوا په ګرځېدلو کې ډېرې ستونزې لري او یو شمېر غله د همدغو چاقوګانو، بوکس پنجو او حتی تومانچو په واسطه له دوی څخه پیسې غلا کوي. دوی وایي چې یو شمېر ځوانان له پوځي یونیفرم نه هم ګټه پورته کوي او د نورو د ځورولو لامل ګرځي.
کابل
ښار دی اوسیدونکو زیاته کړه چې په کابل ښار کې یو شمېر بې پروا ځوانان د ښوونځیو نجونو زده کوونکو ته هم په یو ډول مزاحمت کوي. دوی وایي چې یو شمېر بې پروازوانان د نجونو د ښوونځیو مخې ته ولاړ وي او نجونې ځوروي. دا دوی په خبره ځینې وخت د همدې بې پروازوانانو لخوا یو شمېر نجونې تښتول شوي هم دي. دوی پر امنیتي مسؤلینو انتقاد وکړ چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یې هڅې نه دي کړې. کله یې چې څوک نیولې دي د څو ساعتونو په تېرېدو سره یې بېرته خوشي کړي دي.
خلک
وایي په کابل ښار کې چاقو، برچې،
بوکس پنجی او نور خطرناک وسایل په آزاد ډول خرڅیږي او هر څوک یې ترلاسه کولی شي. په کابل کې یوه سیمه چې بوکس پنجی چاقوګان او داسې نور پکې په آزاد ډول خرڅیږي پولی خشتي سیمه ده چې هم په دوکانونو او هم په ټوکریو کې د سړک ترڅنګ خرڅیږي. هڅه مې وکړه چې په دې اړه د دغو وسایلو له پلورونکو سره وغږیږم خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. یوازې یو تن چاقو جوړونکي راسره په دې اړه خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو ته وویل
محمد شامیر عزیزی بشنده شهر
زما نوم شامیر عزیزی د کابل یو تن اوسیدونکی یم. موږ چاقو، قیچي او داسې نور وسایل جوړو. داسې کسان راځي وایي چې موږ چاقوګان جوړ کړ چې موږ پرې انسان وژنه وکړو، خو موږ هغوی ته نه جوړو. که مو درس هم نه دی ویلی خو هغوی
دغه مسله کسان په ظاهره جدي نه ښکاري خو د کابل ښار اوسیدونکو ته یې یو لړ ستونزې ورپیدا کړي دي. په تېره هغه کسان چې له دندو او کارونو څخه خپلو کورونو ته د شپې ناوخته راځي. ځینې څېړونکي وایي چې په دې برخه کې اصلي ستونزه بیکاري او د کورنیو نه پاملرنه ده. د ټولنیزو چارو کتونکي محمد سعید نیازی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي.
اجتماعی اخلاق ضعیف شوه ده. د بخوانه د غالکان اکثرا بیکار دي. د بیکارۍ نه دغه د لوچکی او اولون ګرځي اخوه د اخوه. د بل اخوانه دغه خاص نظارت د پولیس اخوانه نشته. پولیس باید یو امر د خلکو ولري. مثلا څنګه خلک په یو منطقه کې اوسیږي چې چیرته دغه لوندان ویني چې اخوه د اخوه ګرځي او د خلکو په زورونو باندې لاس پورې کوي، نو باید چې ځینو په نګرمۍ سره وي.
د کابل امنیتي چارواکي سره لدی چې دا ستونزه څنګه ستایدوي خو جدي او د اندېښنې وړ نه بولي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه په منظم ډول په کابل ښار کې ګرځي او هیڅ کله به بې پرواز ځوانان ته اجازه ورنه کړي چې په چاقوګانو، مکوسپنجو او داسې نورو خلکو ته ستونزې جوړې کړي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په هغو ځایونو کې چې بې پرواز ځوانان ګرځي هغه ډېر د دوی په کورنیو پورې اړه لري او کورنۍ باید هغوی پرېنږدي چې اولاد یې بې ځایه وګرځي. موږ سږ کال ډېری داسې قضیې ثبت کړي دي چې نجونو پکې له ځوانانو شکایت کړی چې ځوروي یې. د هغوی د شکایت سره سم هلته تللي یو او هغه ځوانان چې زموږ خویندې ځورولي موږ نیولي دي او ځینو خلکو دا شکایت درلود چې بې پروا ځوانان یې په سیمه کې ګرځي. د بېلګې په ډول په دې افغانانو کې موږ په ډېر منظم ډول هلته خپل پولیس ځای په ځای کړي او لیدلي مو دي او خلک یې ځورول. داسې کسان مو نیولي دي.
د کابل ښار اوسیدونکو وویل چې په دې وروستیو کې د شپې لخوا غلاوې هم ډېرې شوې. دوی وویل چې په کابل ښار کې د چاقوګانو په غیر قانوني ډول د تومانچو د لرلو او نورو خطرناکو وسایلو څخه په ګټې اخیستنې د کورونو په غلا او د خلکو په وژنو او تښتونو کې هم کار اخیستل کیږي. دوی دا هم وایي چې دا پیښې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او که یې مخه ونه نیول شي په یوه جدي ستونزه به بدله شي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په شمال کې په دې وروستیو کې مرموس قتلونه شوي دي او د بشري حقونو او مدني ټولنو لخوا په دې اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د مدني ټولنو غړو د مزار شریف کې یو ناسته درلوده او د دې وژنو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې له حکومتي مقاماتو سره. په دې اړه لطیف سحاک رپورټ لري.
په شمال کې ورستی څو مرموز قتلونه د بشر د حقوقو او مدني ټولنو د اندېښنې سبب شوي. د مدني ټولنو غړو مزار شریف کې د یو ناستې په ترڅ کې وویل هغوی وروسته له دې د بې دفاع خلکو د وژنو تعامل نه لري او خپل غږ به تر هغه پورې وچتوي تر څو چې عملي نیول شوي نه وي. هغوی د حکومت نه غواړي تر څو د ملکي خلکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیسي او محکمې ته یې راکش کړي. دې وروستیو څو پیښو چې په ترڅ کې په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین پانتون رئیس او ډریور پکې ووژل سو، په دولت آباد ولسوالۍ کې درې ښوونکي ووژل سول او په جوزجان ولایت کې څلور ډاکتران ټپیان او وژل سوي دي. د مدني ټولنو د غړو د اندېښنې وړ ګرځېدلي دي. د مدني ټولنو غړي وایي که دولت د خلکو د امنیت په نیولو کې ستونزه لري نو هغوی حاضر دي تر څو ورته لازمې مشورې ورکړي. هغوی وایي که د دې وژنو مخه ونه نیول سي نو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې به په سیند لاهو سي.
اگر جلو حرکت گرفته نشه دستاوردهای ده ساله که افغانستان
که دی پیخو مخنیوی و نیسی نو تیرو چو کلونو لاسترارونه با ده افغانستان پا شمال که سوال لانده راسی او اغا محال با ده بیان ده آزاده او کما نیمبند دیمکراسی چه منگا واس محال پا شمال که لرو دابونه لرو. او د مزار شریف خار نوم به رختیا هم مزار باند تبدیل سی
وقت به مزار تبدیل خواهد شد و او وقت در داور حدود دولت مردم افغانستان
د مدنی ټولنو استازی هم دارنګ تاکید کوي چې دا ځل به تر هغه پورې خپل غږ در رسنوی لاره وچت سوتی ترڅو چې د دې وژنو عامل نیول سی ویني
و یک عادتی که مردم افغانستان داره همیشه
د افغانستان خلک یو عادت لري چې هر راستون زپې باندې راسی خپل غږ نو وچتوي اما اوس مهال مونږ نور د دې کار تحمل نه لرو او مدنی ټولنه به قرار کینی نه او خپل غږ به د رسنوی لاره وچت کړي په همدې حال کې په شمال کې د بشر د حقوق کمیسیون هم د یو اعلامیه په خپرولو سره دولت نه غوړي ترڅو د ورستوي وژنو ملین جر تر جره ونیسی د بشر د حقوق او د مدني ټولنو استازو تر څنګ په بلخ ولایت کې خلک هم د ورستوي وژنو پندېخنې کړې دي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
لسنی مې بچی شوې. له ناچې ساپې څخه د مهمو خبرونو لنډې.